ستړم شهوریدون کو د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ز شاین بنری ما تاسو ته په دغه وساته خبرونه کړې وې. په دغه خبرونه کې تاسو ته په ځینو مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو او بیا به زمونږ دوه ونې خبرونه تاندې هلې او د مشال د رڼا لاندې بحث هم تاسو ته وړاندې کوو. په اړومبه د بشیر ګواښنه د دې وخت خبرونه
د پاکستان ټاکنو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو دوهمه مرحله مارچ میاشتې ته ځنډولې ده. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سری د طالبانو د حکومت سره بشپړه هماهنګي موجوده ده. په قزاقستان کې د حکومت پر استعفا سربیره هم خلکو مظاهرې نه دي ودرولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 18 ته ځنډول شوی دی. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وایي سویل احمد مشال ریډیو ته د جنوري په 15مه وویل چې دا انتخابات د صوبې په پاتو ضلعو کې د جنوري په 14مه کېدل، خو ګڼو ګوندونو یې د یخنۍ او واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. سویل احمد زیاته کړه چې دا 18 ضلع غرنۍ علاقې دي، نو خلک واورو کې د رایو اچولو لپاره نه شي راوتلی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لومړۍ مرحله د دسمبر په 19مه په 18 ضلعو کې شوې وه. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ کړی دی. د پوځ ویاند میجر جنرال بابر افتخار نن د جنوري په 15مه په پینډۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اغزن تار لګولو په وخت یوه نیمه پیښه رامنځته کیږي چې دوی یې په احتیاط سره حلوي. هغه ادعا وکړه چې د اغزن تار لګولو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان ترمنځ بشپړه هماهنګي موجوده ده. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان پوله یې له 200 زیات چیک پوسټونه جوړ کړي او مقصد یې دا منټینګ ساتل دي. په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې وي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لرې کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي د جنوري په 4مه په ټویټر لیکلي وو چې پر ډیورنډ کرښه د راولاړ شوي ستونزې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. تیرو افغان حکومتونو په بیا بیا ویلي چې د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا نړیواله پوله ده. د شمالي وزیرستان د خسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوز په لاس د جنسدی په نامه یوې جلې د وژل کېدو په ضد خپل احتجاج نن په درېمه ورځ هم روان ساتلی. په میرالي کې ناست د پرلتوالو ته پرون د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ وویل چې له حکومت غواړي چې په دې برید کې د ککړو سرتیرو په ضد کاروایی وشي.
د قوم د خپل چبر پښتنه کړای شي، د خپل قوم د جنسدی غونډې د خپلې بچونې د خپلې بچۍ د خپلې مشرونې د خپلې ځوانونې پښتنه کړای شي، او چې دا غاشایي رد عمل همیشه دته مخه ترسي نو دای پرتین کې واشه.
د پرلتوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت پر ورځ په خیسور کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د پوځ د لټون په عملیاتو کې پر ولسي وګړو ډزې وشوې او دغه 12 کلنه نجلۍ ووژله. ځایي انتظامي مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د هغه د ګوند تحریک انصاف د برنو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلی چې د دې سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف یو وزنی ګوند دی چې د چندو ورکوونکو سم حساب ساتي. خو په همدې حال کې د عمران خان حکومت د ټاکنو له کمیشن غوښتي چې د دوی د ګوند د بهرنو پیسو د قضیې پایلې دي تر 15 ورځو پورې وځنډوي. کمیشن دا غوښتنه منلې ده. د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړی درخواست کې د ګوند په مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پر کړو، خو دا ګوند دغه الزام بې بنیاد بولي. بلخوا د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم پر ټویټر نن لیکلی چې دغه کیس د تحریک انصاف په نه قانوني ډول د پیسو ترلاسه کول خلکو ته څرګندوي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار المتی کې مظاهره چند ښاروال په دفتر چې ولوی ودانی د ورغلی او پولیسو سره نښتی کړی دي. پر zakoon.kz ویب سایټ د جنوري په 15مه خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې په زرګونو خلک د ګیس نرخ لوړېدو وروسته د حکومت په ضد سړکونو ته راوتلي دي. نن د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایف په خبره کړې یو فرمان کې د حکومت استعفا منلې وه. دا مظاهرې د جنوري په 2مه شروع شوې وې. حکومت یې د کنټرولولو لپاره د جنوري تر 19 پورې په ځینو ښارونو کې بړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مورې دا اوریدونکو چې بشیر وخت ته وړاندې کول او د دغه خبرونې په پیل کې ځینو مهمو موضوعاتو ته راځو. لومبه موجوده د بلدیاتي انتخاباتو خیبر پختونخوا په پاتې اتلس ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو مرحله چې ټاکلې شوې وه چې د جنوري په 14 به ترسره کیږي، خو د حکومت د نوي اعلان تر مخه به اوس دغه انتخابات د مارچ په میاشت کې کیږي. حکومت وایي چې د دې علت یخ او خراب موسم دی. په دغه اړه باندې دوی وایي چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په درخواست د پاکستان الیکشن کمیشن دغه پریکړه کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په شمول د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو الیکشن کمیشن ته درخواست کړی و چې موجوده وخت کې په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو او سخت یخنۍ له وجې د خلق وتل او تګ راتګ ګران او زیاتره لارې هم بند وي. نو ځکه د بلدیاتي ټاکنو دغه دویمه مرحله دی د جنوري پر ځای اپریل یا مئی میاشت کې وکړل شي. د دوی په درخواست الیکشن کمیشن دغه انتخاباتو ټاکلې شوې نیټه د مارچ 20 ته وغځوله. خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد په دې باب لوای چې کوم موسم کې بلدیاتي ټاکنې پاتې دي زیاتره غریزي سیمې دي چې پک ایبټ آباد، شانګلا، چترال، بروخ کا تدیر، سوات، بٹاگرام، کوہستان او تورغر هم شامل دی. او نن سبا پکې ووري وريږي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د دې دویم مرحله په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو حواله سره 28 مارچ نیټه کړې ده. چونکی مختلف علاقو کې تاسو ته پته راځي دی کې د ووري وري دو دغه وی زیات تر یخي علاقې دی الته کې مشکلات وي. دویم خبر دا ده چې لکه اوس منګه چې کم د دې دویم مرحله دا کم پروسس ته پاره کې چې کم کم ځایونه کې د کینډیډیټس وفات شو په هغه باندې هم شیډول راغله دي. دا به هم لکه 13 فروری پورې دغه نه لکه دا الیکشن به وشي سر ته ورسي. نو دی وجه باندې الیکشن کمیشن اف پاکستان دا مناسب وګڼل چې 28 مارچ نه ټکړو د راتلونکي فیز یا دویم مرحله انتخاباتو حواله سره.
دا سواد قبل تحصیل لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار محمد اشفاق چې د پېښین وکیل دی وایي چې غرض سمو کې پدیش پورزو کې یو خواکو لاري ګذره بند وي. نو بل خواته یوشمیر کورنۍ لاندې میدانی علاقو کې ټوله یخنی تیروي. روزنډول یې خو خبر ده
یقینا چې په بازي یونین کونسلو کې لکه زبد کلام خبر وکم چې التفا واور پرتی او غالبا چې د ووټرز راوتل به هم لګرانی او د دې سره سره په دغه علاقو کې چې کم باسیان دی اغا په دې موسم باندې داون ډیسټریکټ ته ځي الته کې خپل ژوند تیروي. زه دا یقین نه کوم چې د ووټرز دراوتو ریشو ده هغه به سی دغه باندې رقم ای بیا.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لومبه مرحله د صبح په 19 ضلعو کې تیر کال د دسمبر په 19 شوه وو چې پکې په لومبه ځل درې قبایلی ضلع هم شامل وي. دغه ډول د الیکشن کمیشن وایي تر مخه دغه 19 ضلعو کې چرته چې ټاکنه ملتوي شوه یعنی دی شوه هغه به هم د فروری میاشت کې کیږي چې پکې د ډېر اسماعیل خان د تحصیل میئرشپ الیکشن هم شامل دی او هغه په دې وجه ملتوي شوه چې د عوامي نېشنل ګوند د تحصیل امیدوار عمر خطاب شیرانی د الیکشن نه یو رزلوان دی وجل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ډوډو غوږی اوریدونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د بارانونو او وور ورېدو لړۍ نور هم توند شوې ده چې په ځانګړې توګه د بلوچستان مکران ډیویژن تر زیات اغیز لاندې راوسته دي. چرته چې د باران لامل خلکو ته لوی مالی تاوانونه اوریدلې دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې د مرستو کار روان دی، خو د نور باران په صورت کې حکومت ټول ادارې نه یوازې دا چې تیاری کړی دی، بلکې د سرکاري چارواکو رخصتیانې هم ختم کړی دی. په دغه اړه باندې ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخاخسته ده. بیا په خاصه توګه د ویزلې ګوادر او کیچه زیات تر غیز لاندې راوستي دي. هلته نه یوازې په ډېرې کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د وسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر غیز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جانی نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال الحمدللہ.
د ګوادر ډیپټی کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاص کړي دي، چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نو موږ زیاته کړه چې په ګوادر شار کې د ننه اوسم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه یې غزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کاروان دي او اله څرګنده کړه چې ډیر تجربه دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاسټر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان له لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نصر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمه او نور د ارتیا شان لژدول سوي دي.
وادر په باران ځاوي د کشکي نو هلته څو نقصان سوي دي، د سي دیواله او کوم د لیدوري چې جل چې سودا چې رپورټ لسته نو بیا وار پاره بیا ځل ته په کار دې تر دې د شپې درې بجې واره شروع شو ته څو لور دې دې بجې پورې واره او بیا زموږ د سي دیواله ته وجود او هغه دوری کړ نو ضرور کلی خو فرار دا پوزیشن څه وادر په کشکي جات باران سوي ولغه سره د نقصان
د نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټونو څخه څرګنده شوی ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سم د لاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسېدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي مشنرانو ته ویل سوی دی چې هغه د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول د پی ډی ایم د مرستو کارونه په خپل نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې د وسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد صدا سي راته وکړي.
کمزوری ڈانگایا کمزوری خدا زی سہولت نسل ڈانگی سہولت نسل ڈانگا کمزوری والا بدلا
تو لون درے مندوں پر ہلے
دلور سے بالا بود درے مندوں را روان سے دادی وہ مندوں بود مخ پر بدا گئی وہ مندوں نے وہ درے مندوں بن گئے مخا مخا گٹکی وہ منا جیم اگا چوا اگا سے شان چوا اگا گدی
او دا مدرسے دی دبن دیوال دی پدی بن اوبر اگلی دی دا گور غٹ سالاو دی نقصان سوالی دی اصل وبچ دی اگا دی خاص خراغلی پر طرف سراغلی مند ټول پر دی خرمات سوی مدرسہ دا گا تقریبا ټول پو بو اخس والا درو کمرو پر بل سدلی پو ټول کمرو بلایو کام سزما دا اپیل دی شراسی د مدرسې او د کلی معنی وکي او د خلکو ته قوان مرکه طاقت وکي ځکه دا به توانسي او به طاقت سوی دی او وور دی زورول دی د خلکو کورونه کلی دی خلک مخسن کړي په مخ اخس ولا
د غډول د بلوچستان په کان می ترزی او رود ملازی کی تیرش په واور ورې د لیدا چلامل د کوټ او جوب تر منځوی سړک د څه وخت لپاره بند سوی وو. خورسته د پی ډی ایم د چارواک پوینا چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت او باڅګزی او توبه کاغړی کې هم واور سوی او سړکانې بند کړی دي. دلته په کوټ کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتونکو څلور ورځې ساته کې به د بلوچستان په زیاتره برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترځي کې به نور واور کیږي او د سوبې زیاتره برخې به د یخ سره مخامخ وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خېواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو غو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پا جوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اور درګو مشال لري د غوګي او سوخت شوی دی زمونږ د اونی زخبرونه تاندې هلی د خبرونه تاسو د پاره پر خندا اسد وړاندې کوي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په پاکستان کې پر خزو د تشدد ناموسي وجنو او د جنسي زیاتیو په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په اسلام آباد کې د نور مقدم په نوم د وی جنۍ تر وشل کې دوه وروسته په پاکستان کې د خزو د حقوقو سازمانونو د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده نور مقدم د جولای پر شلمه د شپې د اسلام آباد په یو رهایشي سیمه کې وجل شوې ده که څه هم د نور مقدم په کیس کې ککړ تن نیول شوې خو په ټولنیزو رسنیو د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي او بشري حقوقو فعالان وایي د ککړ تن چې ظاهر جعفر نومي کې پر ضمانت د خوشي کولو لپاره هم هڅې روانې دي په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې د هوا لور یو مشر شوانا شاه مشال ریډیو توای پر خزو د تشدد پیښې په خوا هم به خو اوس زیات رپورت کیږي
خو زما په خیال دا یو ښه شی دی چې خلک اوس خپل کیسې سره هغه تشدد والا کیسې رپورت کوي لګیا دي هغه بهر روزي هغه پولیس سټیشن ته روزي هغه خپل اف آی آر درج کوي لګیا دي زما په خیال دا یو انډیکیشن دی چې خزو کې دا دونه شعور پیدا شوی دی چې هغه ته پته جاغي حقوق څه دي هغه بهر روزي هغه خپل کیسز ریپورت کوي خو بیا داس ایکستریم کیسز هم وی چې مونږ ګورو څنګه چې هغه نور مقدم والا کیس دي نو هغه ایکستریم فارم اف وایلنس اگینست وومن دي
دا نور مقدم د پیخ خلاف ته پاکستان په ځینو خارونو کې احتجاجونه هم مشغول په لاهور کې د جولای پر سلې رښتما د خزو د حقوقو سازمانونو او رت مارچ حقوق خلق موومنت او پروګرس اف سټوډنټس کلیکټ هو په خپل ګډ احتجاج کې ول چې په ټول ملکی د خزو پر ضد تاوتریخوالی پیخې زیاتې شوې دي او د دې مخه باید ونیول شي د لاهور د احتجاج یوې تنظیمونکې د عورت ازادي مارش ډاکټر علیا حیدر مشال ریډیو توای د دوی غټ هدف په پاکستان کې د خزو د زورګونو او وژنو د پیخو پر ضد غږ پورته کول دي
له تیرو سروسو راهیسی لکه چې تاسو په ټولنیزو شبکو د نور مقدم د قتل په اړه اورئ تر دې مخکې مو په ټویټر ولیدل چې د قرۃ العین سایمی او پرستیو کې د پیښور د اغه یوې خزې لپاره د انصاف غوښتنه پورته شول چې په جایداد کې د خپلې برخې د غوښتنې لپاره خپل ورونو په بيدردۍ وهله په خزو د تشدد د پیښې زمنګ په ټولنه کې روانې دي خو اکثره ریپورت کیږي نه المیه دادا چې زمنګ له حکومت او عدلی سره د زور زیاتی ښکار یوې خزې ته د انصاف ورکول نظام نشته موږ پرستیو کې ولیدل چې ملایانو صاحبانو مو د کورنۍ تشدد ضد له قانونه یوه جنجالي مسأله جوړه کړه او وی ویل چې دا زموږ د کلتور خلاف دی یعنی له وهلو ټکولو د یوې ښځې ژغورل نه بلکې د هغې دوام د دوی کلچر دی زموږ د خالي ورځې د احتجاج هدف هم دا و چې په ښځو د تشدد مخنیوي وشي او د کورنۍ تاوتریخوالي پیښو ضد قانون دی زر تر زره جوړ شي چې موږ هم د ښځو د حفاظت یو نظام لرو
دی سسٹم ہونا چاہیے.
بلخوا د جولای په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې هم پر خزو د تشدد او توجنی سینې پیخې مخې ته راغلي دي چې پکې په مانسره کې د جولای پر 28 د خوخي د واده پر سر د یو سړی او خزې وژنه هم شامل ده. د غدوانو د خوخي واده کړي وو او پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې دواړه له واده یو اونۍ وروسته د خپلې کورنۍ د غړو لخوا وژل شوي دي. دا شان هم د جولای په میاشت کې وداسي ویډیو مخې ته راغلي چې پکې په سوابۍ کې ورونو له شاوخوا لسو میاشت راهیسې خپله یوه خور په یوه شاړه ودانۍ کې په زنځیرونو تړلې وه او نه یې غوښتل چې خور یې د خپل ځان او بچو د ساتلو لپاره نوکری وکړي. پولیسو دغه درې واڼه ورونه نیولي. د دې وړاندې د جولای په لومړۍ اونۍ کې له پېښوره په ټولنیزو رسنیو یوه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې دوه ورونه خپله یوه خور د جایداد کې د برخې په شخړه د سټک په ګزارونو وهي. دا چې پر ښځو د تشدد د جنسي زیاتیو او یا ناموسي وژنو په پیښو کې ولې زیاتوالی لیدل کیږي په اړه یې له پېښوره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي.
نن هم موږ په خپل دفتر کې دا خبره کوله. زموږ دفتر ته روزانه د هغو ښځو یو یا دوه ټلیفونونه راځي چې غواړي ځان له د سر پناه بندوبست وکړي. داسې یو ټلیفون خو د ورځې ضرور راځي چې پکې ښځې د قانوني مرستو غوښتنه کوي. حالانکه موږ د سر پناه کار یا قانوني مرستو کار نه کوو، خو بیا هم ورته یوه لار ښیو. د دې مطلب دا دی چې ښځې مسلې لري. ګوره پخوا هم دا مسلې وې، خو اوس رپورټ کیږي ډېرې، او خاص کر دا یو کالو شو چې کله نه کورونا وایرس راغلی نو د ښځو مسلې هم زیاتې شوې دي، ځکه چې د خلکو مالی مسلې زیاتې شوې دي، قربت زیات شو او په کورونو کې تشدد زیات شوی دی. نو موږ خو دا ګڼو چې پر ښځو تشدد زیات شوی هم دی او اوس زیات رپورټ کیږي هم.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مونگ پا پاکستان او پا خیبر پختونخوا کی پر خزو د تشدد پا پیخو کی پر زیادوالی خبری کو. پا پیخور کی مو د عورت فاونډیشن دی بی مشر شبینه ایاز نو پختل چه د پختنو پا طولنه کی داس روایات همشتا چه تر مخی خزو تا د عزت پسترگا پتل کی گی، نو بیاولی یو کورنی پر دی مجبور شی چه خپل خور لور د خوخی د واده پسر اوجنی او یا پری پا کور کی تشدد بکری.
یہ مٹھ ہے کہ ہم عورتوں کا خیال کرتے ہیں، ایسا
دا یو خیالی خبر ادا چے زمون کا ٹولنا کے دخزو ڈیر خیال ساتل کی گی کپا خوا صدا سیو ہم کو اس نشتا کتا سو شرط بس کے زین اس دا سے سوک نشتا چے گینی یا وی خز تبا سیٹ پریک دی ٹولنا ہر زی مات شوی او خراب شوی دا بنسبت دا خوالینا پا خیبر پختون خوا کے ام دا سی شوی مون پا تیرو اتو لسو کالو کے پر خزو دا تشدد پاڑا یوا سیڑنا کولا نو تاسو تپا تشتا پی خبر پا کے پا ٹاپ ہو دلتا دا پختنو دا روایاتو لوجی دا سی خبر نی ریپورٹ کی گی کناموسی وجنی دی او کو پکور کے تشدد دی مون وایو چے بس خبر پا کور کے پاتی شی پولیس هم داسې غنی او عدالت هم
دا چې اوس ته مختلفو مسلو لکه کورنی تشدد خلاف قانون هم جوړ شوی دی په خلکو او ټولنه کې پوهه هم د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې پر ښځو تشدد او یا ورسره زیاتې شوې وي؟ په اړه یې شوانا شاه مشال ریډیو ته وایي.
زما په خیال ډېر زیات این جی اوز ګورمنټ هم کار کوي لګیا دي، ارګنایزیشن هم کار کوي لګیا دي، مختلف چې دی اغا لاز او پالیسیز هم پاس کړی دی ګورنمنت، خو هغه امپلیمنټیشن میکانیزم ډیر زیات ویک دی. خزو ته نه دی خپل حقوق باره کې ته معلومات نشته، هغه ته سرویس پرووایډرز باره کې معلومات نشته چې چرته مونږ بزو چې کله مونږ سره به داسې تشدد کیږي یا داسې واقع وشي نو مونږ چرته بزو. هغه نه علاوه زما په خیال چې پیرنټس او بچو کې ډیر زیات گیپ هم شته چې کله جنکو سره سیکشوال هراسمنت واقع وشي یا
هغه سوک چې دی هغه بولی کوي نو هغه په کور کې چاته نه وای هغه ځان سره ساتي ځکه چې هغه ایجوکیشن ڈسٹرب کیږي بیا هغه داسې هغه موبیلیٹی به ڈسٹرب کوي نو داسې چې دی هغه پیرنٹس او بچو درمیان چې گیپ دی هغه هم ډیر زیات افیکټ کوي دا کیسز بل دا چې زمونږ دی خو هغه جسټس سسټم هم ډیر زیات ویک دی
اوریدونکو مونږ په دې اړه د تکړه قبایلي خویاندو غیر سرکاري ادارې یوې مشرې شاهد شاه سره هم خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې په دې وروستیو کې ولې زیاتوالی راغلی دی
اوس د هر انسان په لاس کې فون هم راغلی دی کیمرا هم راغلی دی دا ویډیو هم جوړلی شي تصویران هم د کوکولی شي او زر په خپل اکاؤنٹس ما مانی نو اوس داسې کیسز نه پریدل آسان شو نو ځکه اوس زر زر او ډیرو واقعاتو پته چلی او بیا په نور خلک شور راوالی هغه شور د وجه سره حکومت مانی دباو راشي نو هغوی په اکشن وبالی
شاهد شاه دلته یو بل خبره هم د کنه لکه مونږ په دې یوازې د جولای د میاشت شوالو نو په دې کې داسې ډیر واقعاتو شول چې لکه هغه ډیر ناشنا هم کومګو ګورو لکه داسې رپورټونه دي کنه چې نور مقدم لکه حلال کړل شوی دا بیا په ثوابه کې دغه ویډیو چخکاره شوی د چیرونو خپل خور په زنجیرونو باندې د سو میاشتو د پاره تړلې و او دا شان ناموسي وجنو پیخي هم راځي نو دا تاسو سره غنې چې دا دومره وایلنت د تشدد ته یو انتها ده کنه د دې سوجه ده بیا
نو کوم دا تشدد به مخ مخ کې مو کتا سره باندې یاد کی خپل فړکوالي زمانہ کتا سو پاکستان کې وی یا چرتم وی نو زمونږ یو یاري یا چی چې داسې واقعیت به او چایلډ ابیوز به هم او ډومیسټک وایلنس به هم او آنر کلینګ به هم او خو صرف یو څو خلقه به ورنه خبر شو چې کوم به کلوز وو خو خبر هم هغه رپورټینګ ته راشي چې مخکې به خبره به اخبار او ټی وی ته نتلا چې کله اخبار او ټی وی چې راغو نو هغه کې به ډیر امپورټنټ نیوز تلل چې کوم به ډیر زیات مشهور شو اوس په هر کور کې سمارټ فون دی ورکه کیمرا دا ورکه تصویران ویډیو اوډیو دا هر ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هر انسان دې چل از د کړه دی او خشي نم ریکارډ کوي بچي نم ریکارډ کوي لکه دې چې بچي نم بیا راغلې دي پرایوسی ریچینګ هم دې کې راغلې دي دې کې هر څه راغلې دي خو د ګډ ثینګ از چې هغه ظلمونه اوس زیات راوتل
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو تاسو په دې پروګرام کې اوریدل چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې په دې وروستیو کې ولې زیاتوالی راغلی او وجوهات یې څه دي پورا روان پروګرام کې به په دې اړه پر قانون سازۍ او د دې په عملي کولو او یا امپلیمنټیشن خبرې کوو اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای په امان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونا
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نہ لری خورس خزان ساتلی آسان کار دی روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
د مشال ترنو لاندې
د مشال ته رڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو ته هر کله وایم کډمنو دونکو نن د مشال ته رڼا لاندې بحث کې په دې موضوع باندې بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورم وکړه د دې اوریدنې پریکړه پنځلو سرزو لپاره ځنډول شوې ده دا فارن فنڈنگ کیس چې په پاکستان کې لټیری مودې راځي روان دي او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړیو چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی وو بابر په هغه غوښتنلیک کې دا هم دا وکړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول خو پرون بیا د جنوري په څلورم په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فوا چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15 یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فندونو جاج اخستو ته هم منتظر دي دا بنن سیلو چې دا ولی فارن فاندینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده سیاسي اړخ یې څه دی را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د اي ار واي ټلویزیون الته یو خبريال او سینیئر خبريال دی او لډیر مودې رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم زاهد
ډیر مننه
را سره په پروگرام کې دویم ملمز بنګ د مشال رادیو مدیر داوود خټک هم ملمد داوود خټک سره تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم
مننه کولای تاسو
کلک اسلام آباد لړ شو او لکه حال احوال بر راوخلو زاید ک لک شانې د دی د فارن فاندینګ یا د بهرنو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه دا دی کې اوس چکم دا سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټونو رپورت کم جمع شوی دی په دې کې څه ویل شوی دی
نا دا ریپورت اوس یو دونی مفتی او شوې چې الیکشن کمیشن تا د سکرټنی کمیټي چې کوم الیکشن کمیشن افسرانو باندې مشتمل و هغه کمیټي دا ریپورت ورکړې ده په دې کې دا کوم دا تفصيلات هغه سره شي وو پی ټی آی له طرفه او چې کوم درخواست وزا اکبر اس بابر چې ته اطلاعات ورکړي دا هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډېر سره سيزونه دا شانت ظاهر شي وي دي دا په ریپورت کې ویل شوی دی چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا چې کوم بهر نه پی ټی آی ته ملو شوی دا لیکن هغه با ډیر سره رقم دا شند دي چې په کې ظاهر کړي نه دي ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دا کال 2008 او نه چې دا وو او 2014 دا چې کوم پیریډ تر شوی دی په دې کې 33 کروڑ د اتیا دې ته ملو شوی دی چې دی دا ظاهر کړی نه دی او سٹیټ بینک ریپورتس دی هغه انکشافات کوم پدې کې بیا شامل کړی دی او دائم ویل دی چې پی ٹی آئی تا او عرب او سلور شپه تا کروڑ روپای اتیات موصول شوی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده دا چې رقم دی چې هغه دی ظاهر کړی نه دی خو دل نه دی کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک دا چې خاتې دی چې دی ظاهر کړی نه دی او نیوزیلینڈ اور کینیڈا میں ہم چیتن ادا سے بینک اکاؤنٹ سے آگئی تا گدی رسائی
حال پیسې راغلی دی دی خود په خبره مانی چې د 2008 او 2012 او 2013 چې کوم پیسې راغلی بی نو هغه دې ته نه دی خودل شوی
د دې ارزښت څومره دی تاسو را سره وسی زید داود تاسو څنګه ګوري دی غته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فورن فنډینګ کیس ګورو
ګوره فورن فنډینګ کیس ډیر زیات مننه اول خو زاهد تم سلام اول خو فورن فنډینګ کیس تاسو دې شه دا د 2014 نه را روان دي او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړې چاغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي او بیا مونږ په ټی وی غانو باندې به همیشه قتل چې دی به خلک لراتله یا په میډیا کې به د خبرونو راتله خو هغه کیس مخې ته نه راتله اوس دغه کیس کولاو شوی بلکې د دې مخکې غونډې شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی ده د سکرټینی کمیټې دا ډیره زیاته مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دې خبرې دي اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکرټینی کمیټې دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحاتو باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دی دا تقریبا د 115 صفو معلومات ظاهر شوی دي نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینا د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او هغه فندونه آیا د اغیری کارت الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی پی ټی آی سره څومره اکاونټونه دي یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي هغه په یو وخت کې د مختلف وختونو ورکل شوی دي په هغه کې ظاهر شوی دی او اتلس اکاونټونه چې دی هغه تقریبا پټ ساتل شوی کس هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وای چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دی ظاهر شوی دا همیشا خالی پراته وي یا د پی ټی آی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دې مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سن کې یا بلوچستان کې یو ځبل سي دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړیو خو بل خو چې کم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2014 پورې په دې دوران کې پی ټی آی دا یو عرب سلور شپېته کروڑه او شپږویش لک روپے راغلي دي په هغه کې دی تقریبا د 3.5 کروڑه او 22 لک روپو حساب کتاب هغه نشته دي نو دی مطلب دا دی چې دغه پیسې دلته پدې کې سب مسله شوی دا او هغه ندی ظاهر شوی او په دې باندې به تاسو نور خبرې مو کې خدا دوه قسمه اکاونټ هغه دی خبرې دی پدې کې یو فورن فاندینګ دی چې هغه د بهر ملکونو د بهر بهرنیانو چې هغه پاکستانیان نوی یعنی د یو بل ملک سیدونکو یا د بهر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسمه فندونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دغه فند اخستل دا یو فورن فاندینګ دی دویم چې دی هغه د ممنوع فاندینګ ممنوع فاندینګ هم هغه چې هغه ته اخستې نشي او د هغه هغه ته اخستې نو یو ممنوع فاندینګ دی او یو فورن فاندینګ دی دوه قسمه
زایت تاسو دا داوت خبري واوریدلې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کومګور په عمومي توګه معنی او سره خلک مرسته هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي تاسو څنګه ګوري چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فاندینګ کیس چې کوم دی دا څومره الته وس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوندې دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فنډز الیکشن کمیشن خو دې ته دا ویلیو چې تاسو ته څومره فنډز ملاو شوې دي د بهر نه د نننا هغه ټول مونږ ته تاسو تفصيلات راکړي نو په دې کې اوس دا چې کوم په سماتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کال خو سکرټینی کمیټې دا دې باندې خپل کار کاوه اوس الیکشن کمیشن دا خپل سمات او په دې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې دي او دینه بدغه تفصيلات چې کوم رپورت ترشو ده دې پر نه کې تفصیلات دینا علی اور هغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا چې کوم فن ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی اس چې کوم سمر سیاسي جماعتونو په پاکستان کې دي اوس دوه قسمه چې کوم دي هغه د نون لیگ اور پاکستان پیپلس پارٹی کوم الیکشن کمیشن کرا وان دی نو زمونږه چې سمرا سیاسي جماعتونو دي هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په غلف کې هم دي هغه تاسو نه فند راځي لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دې ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی د چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او غیر قانوني دی
دا جسٹس ثاقب نثار هغه سپریم کورټ یو فیصله هم دیتا د دې پرانا کې پرته دا او سلیکشن کمیشن چې دی د دې هغه خپل کوم اختیار دی هغه به ګوري ورته او زماته دا ښکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې وشي او په دې کې د باقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه ته هم ویلی شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو د فنډینګ چې کوم معاملات دي دا تاسو چھانبین ورته وګي لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا چې کوم خبره ده دې پر وړاندې درته دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني دی
جی 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 جی
ها نو دګه دا د دې کې بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګوګل ټول څه څنګه دوسنګ ما زایته ویل چې ډیر پیسې خلک ورلیږي نو ولې بیا فارن فند کیس او غا بیا د پی ٹی آی
دا تاسو مهمه پښتنو کا چې زمونږ د خبرې ترې چدل تکو د مشال ریډیو لاري چرتدانی چې دا په یو اڑخ باندې لاړ شي او یو پارٹی پکې را نشي زاهدم ذکر وکړو او د دې کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف د دوو وزیرانو چې پرون کوم خبر کړي د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټیټمنټ پرون راغلی دی پاغي کې د ویلي دي چې اوس د ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي د دې باره کې هم
الیکشن مسلم لیگ نو لو دا پیپلز پارٹی
ویل کیږي دا سي ویل کیږي ثبوت نشته موږ سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي ته پیسې راسي خو بعضی سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وی چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې ک اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لاري نه دی اخستی نقد پیسې اخستی دي نقد پیسې راغلي دي فرض کا 1 کروڑ روپیا راغلي دي پاغه کې 10 لک روپیا لګیدلی دي باقی 90 لک نشته خو دا به سوق ثابتای چې دی پیسې اخستی دي ځکه غلاس پلاس هر څه اخستل شوی دی خو د پی ټی آی بار کې چې کوم مسله دلته راوچتیږي چې هغه سمره چې ما خلک واوریدو او سمره چې راپورونه په دې باندې ما وکړه هغه به دا مسله راوچتیږي چې د دې د بینک په ذریعہ باندې ترانزیکشن شوی دی نو بیا چې ال تکم ترانزیکشن شي په بهر ملکونو کې هغه چې دلته راځي نو دا غي بیا د ته منی ټرایل وایي چې یعنی د اغه چې کوم اغه لکیر ده
یاد ته غي چې کوم هغه
د پیسو چې ریخي دي یاد اغه چې کوم اغه جرړي دي اغه بیا ال ته نه ملاويږي نو اغه سره لګه مسله راځي دا زاهد د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکړو دا ډېر مهمه خبره ده چې کوم خبره ته اشاره وکړه دا د حنیف عباسی کیسو او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی خو د دې فیصله هغه انګریزي بزته ستنوې مزه چې هغه ډیره لوی جمله ده خو د دې فیصله پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلې کړیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی چې دی فارن فنډینګ یا ممنوع فنډینګ نه دی خسته دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري د دې بجایزه اخلي او ک الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته او ک عدالت دا او یعنی ریختینه هغه سرټیفیکیټ ریختینه اوموند نو دا هر څه په هغه ټیم کې ثابتی غنو دغلته یو شرط کې خودل شوې ده غی فیصله
ده د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم دی چې آرټیکل 25 او 35 چې کوم ماده ده دا غی تر لاندې چې صادق او امین غدي ک چې دا غنی شي نو ده نو د دې اسرات په هم خبري وکړو چې آیا داسې ساغر ازي زاهد تاسو څنګه ګوري الته تاسو نږدې نه تاسو خپل د کورټس رپورټینګ کوي او دا مقدمه هم ساري نو د دې راتلونکي څنګه ګوري تاسو کچري دا ثابتيږي کچري نو س قانون سوي بیا
نو اوس خبره دا ده چې دا ډېر غټ کیس دی او الیکشن کمیشن کا غواړي نه دې باندې سبا خپل فیصله ورکول شي پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چې دی هغه داسې دی لکه د پاکستان های کورټ دی، او د نه مخکې که دا الیکشن کمیشن څومره فیصلې شوي دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوي دي او ریورس شوي هم دي، او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته. اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي، پی ٹی آئی هغه رپورٹ پیش شوی دی او هغه زیر سماعت دی، او دا سماعتونه به مخکې روان دي، به خپله صفائی ورکوي، اکبر اسبابر هم ورته راځي، وکیلان هم ورته راځي، دا به په مخه اوږده ځي. لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کې څوم روان دي، حالانکه په پاکستان په پارلیمنت کې دننه تقریبا انزلس سیاسي جماعتونه دي چې هغه سیاسي پداتوګه باندې سرګرم دي. پاکستان الیکشن کمیشن کې یو سل او 15 د سیاسي جماعتونو رجسٹرډ دي. سپریم کورټ په فیصله پر هغه کې دا ویل شي دا تاسو وو د کولې شي چې هغه خود ورته دا ویل چې تاسو څومره سیاسي جماعتونو دي هغه دا چې اکاونټ سي د دوه چاند مل تاسو او کوي دا معاملہ پډوګا خره کوي چې بده کې فسمره فنڈنگز راځي او کوم ممنوع ده او کوم غیر ممنوع ده. او د سیاسي جماعتونو په الیکشن کمیشن کې دا کیس روان دي، او صرف ریپورٹ چې کوم د سکرول کې مډا راغل ده دا ریپورٹ صرف د پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی هغه د پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکې پاتې دي هغه ریپورٹ چې راځي دا راکېږي. لیکن ماته نه ښکاری چې الیکشن کمیشن پی ٹی آئی خلاف دومره غټه فیصله وکړي چې صفا بالکل په میدان چې دن راکې نه او دا ختم کی، ځکه په دې به تمام نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه باندې هم غټ اثر پرېوځي. اوس ماته ښکاری چې کیدای شي چې پاکستان سیاست باندې چې کوم عناصر او د کومو ایلیمنټس هغه پریشر وي او هغه دباو وي، نو کیدای شي چې سیاسي جماعتونو معاملہ سخت شي او هغه خلاف فیصلې راشي. لیکن دغه فیصله به بیا سپریم کورټ د های کورټ ته چیلنج شي، کیدای شي هغه دا نل اینڈ وائډ کی ختمه کی یا سپریم کورټ ته ورشي. ماضی کوم داسي استعمال مند شوی دی، لیکن پی ٹی آئی ٹارگیٹ اشو بیا ګوره د پی ٹی آئی خلاف ډیر غټ دغه په فیصله را بارا شي، ځکه چې پی ٹی آئی چې کوم تفصیلات پیش کړی دي او رپورٹ پرانا کې چې اوسه پورې کوم صورتحال زموږ مخکې دی، هغه دا دی چې 150 شانتا پیسې د ته ملاوشي به دي. دا خبره هر څه چې هغه قانوني دي او غیر قانوني دي، لیکن دوی هغه ظاهر
کوي تاسو په خبره باندې لکه دسه د فیصلې امکان نشته زاهد
هو په هغه کې طرف دی راتلی شي
لکه دسه فیصله غن شي کولې. خو دې کې داود یو خبره بل هم راپورته کې چې سیاسي ګوندونه ډیر کمنګ د ډیر مودې رئیس ګور او بیا خاص کر د کل دي شو کل دا پاکستان جمهوریت غورځنګ په نامه باندې په 2000 کال په سپتمبر کې دغه کې خودلو نو هغه کې موږ په وار وار به دا کتلی دي چې باقاعده صرف دا یو کیس و ټارګټ کولو او دا به راخصلو. زاید څنګه خبره کوي چې چری دغه کې نو د نور کیسونو هم سیاسي ګوندونو په الیکشن کمیشن کې پراته دي؟
نو ګوره دا خو سیاستوال چې سمرم دینو دی خو هیڅ یو موقع د لاس نه ورکي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د هغه یو کمزوري نقطه راوالي او بیا هغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته هغه ته وړاندې کوي او وایي چې دا وګوره دې دا غلط کار کړی. د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډیر زیاته مشهور شو او ډیر په میډیا کې مل هغه وجه یو دا هم ده چې عمران خان یو خو د سپریم کورټ لخوا صادق ریښتینی او امانتدار اعلان شوی و د آرټیکل 2/3 د آئین د لاندې په هغه باندې ډېرې خبرې وشوې. بیا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې وو هغه په یو بل کیس کې چې دغه سیاسي جماعت نه مني چې دا غلط و په هغه کې د
نااهل شو دغه آئین مطابق
مسلم لیگ د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دي لوی سیاسي ګوندونه کاغه پیپلز پارټي دا مسلم لیگ نون دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې عوامي نېشنل پارټي دا پښتونخوا میپ ته یا د بلوچو اختر منګل ګوندې یا د سنور دی د خلاف دي. نو یو خودي د استعمالي بل دی وای چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بد عنوانیو خلاف کمپین چلولې دي. دا څنګه کې دیشي چې په دې اوس په خپل په دې کیسه کې نو اغه د پر دا یو ډیر خ موقع په لاس باندې ورغلی ده
اپوزیشن کو نه
او بل په دې کې غټه خبره دادا چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دي اغه د اپوزیشن سړی نه دي بلکې اغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دي. بانی مشر دي چې اغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر. نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅ کله یو موقع للا سره ورکړي چې دی ته په خپل حریف باندې چې هغه ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ، یعنی چې په هغه باندې بریا مومي یا په هغه باندې لاس بری مومي، نو دی هیڅکله هغه موقع له لاسه نه ورنی. نو هم دا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي، یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچتوي اکثره.
زاهد، تاسو د داود خبرې هم واورېدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاسه نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکې وکړي یا هغه د تنقید لاندې راولي. په اسلام آباد کې تاسو ناستې، هلته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورټ راتګ پسته هلته څنګه ماحول دی؟ تاسو به خبرې هم شوي وي، هلته سوی د مقتدر حلقیم سوی
دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده، پی ټی آی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغه باندې غټ پریشر دی دا وخت، او چې کوم هغه غواړي چې یاره دا کیسه ختم شي. نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه لپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی، ځکه چې دا نمبر دی هغه را روان دی. دې پسې به پاکستان پیپلس پارټي نمبر وي، دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر وي، بیا جے یو آئی هغه معاملہ هم روان دا، اے این پی باقی سیاسی جماعتونه هم دا هغه ته بسم الله نه شوی. لیکن سپریم کورٹ تک دا دغش وی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چې دا نو بیا پی ٹی آئی التا به عمر رجوع کوي او تا به رابطه کوي، او نو ما ته ښکاري چې دا به یا خو اوږده شي خبره، ځکه چې سو پورې چې دې باندې ناراضي په الیکشن کمیشن کې خپل صفائی پیش کوي پی ٹی آئی اور اکبر اس بابر چې کوم درخواست گزار دي نو په باندې بلا ټیم دې دکي لګي. لیکن کدا خبره څنګه چې په آرټیکل 63 کې دا پی ٹی آئی رااله، نو ما ته نه ښکاري چې نور څوک سیاسي جماعت باندې نه پاتې، ځکه چې پی ٹی آئی څنګه چې کوم دغه دي تفصیلات هغه هو اسنا څه پېښ کړل او بلا داسې تفصیلات دي چې هغه نه دي پېښ کړی او هغه د دې په غاړه پریوزي اوس نون لیگ اور پیپلس پارٹی سے کوئی سو منسٹر دے نہ ہو سکا تفصیل دی نہ ہو سکا چیکون دی نہ ہو سکا پیسہ چے اگے سے سمجھ جا زموں گا بل مل ما خبر او کڑا چا ہو سکا اس ریکارڈ نستا دے لاسٹ راسا پیسے اگے علی اور بیا چے دنو دے گا اس چے کم پی ٹی آئی چے کم ریکارڈ پیش کر دے بیان کے رام شغل دے چے اڈ رپورٹ من دے تاریخ نے دے چلو شے انو الیکشن کمیشن اور تو وجے دا تاریخ چے نشتا نو دا خود اکاؤنٹ سگا چے کم رولز دے اگے خلاف ورزی دا اور دا بالکل عجیب ہوندے خبر ا دے سو اڈٹ او کو اڈٹ کے دے اگر پی ٹی آئی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو پاس ہوئے دے، لیکن دے مندے تاریخ نہیں سٹرے
صحیح
دا خو بیام سنس دی پیش کڑی دی، لیکن نو جماعت نو سر ہوئی سو منسٹر دے نو دا او دے پر ڈیر کروشل کون سچویشن دے اور گرانا دا
استاد سو پوینا بانی کچری دا ای دا یو اگ دا انگریزی خبر دا او صحیح یو پینڈورا باکس گوندی یو کلاونی کی داود دی کی یو پختنه دا هم راپورته کیږي کوم تاریخي تناظر کې ګو د پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې وګورو زین ګدون باندې خو د پاکستان حکومت یاغه یو مذهبي دی یاغه هغه باندې خو پابندي لګیدلی، خو په دې هغه ځانګړي توګه معنی په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوی ده په پاکستان کې؟
نه مکمل چې په خالصه توګه وای نو د پیسو په سر باندې په چا پابندي نه لګول شوی، خو په دې باندې ضرور لګول شوی دا چې دوی د یو ملک د مفاد چاغیتا کامی مفاد یا نیشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي، نو په هغه باندې یو مشهور کیس دی او هغه د 1900 غالبا سلور او یایم د نیشنل عوامي پارٹی دی دا د کمچ دا یعنی کمپرست گوندونه او پاغي کې بلوچستان او پاغي کې پښتانه هم وو، نو دا دغه گوندونو یو پارٹی وو او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبدالولی خان، او پدی باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بھٹو په وخت کې پدی باندې پابندی لګیدلی و او پاغي کې الزامات دا لګیدلی و چې دی د ملکی مفاد خلاف کار کوي. بیا دغه کسان زما خیال دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شوی، دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شوی اوس مودې لپاره، خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الگ دا ضیاء الحق راغے او دا هغه وخت منتخب وزیر اعظم بٹو ذوالفقار علی بٹو اونی ول شو، نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خیال دا دغه په دور کې بس دا کیسه رفع دا وشو، دا دا خط پکا، نو دا یو کیسه شوی. خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې دی اوسنی کیس تعلق دی، نو عام طور باندې تجزیه دا چې داسې نخ کاری چې یعنی پی ٹی آئی و اکثر ختم کړل شي، ځکه چې په پاکستان کې کتا سو وګورینو ډیر زیات حالات داسي وی چې په آزاد توګه شي نه کیږي، یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي. نن سبا کتا سو وګورینو د پی ټی آی خلاف هم د هوا بدل شي، کني اسې که وګورو نو دغه کیس چې وو د پسوار لسم د نومبر 2014 لسم کې دایر شوه دی، خو دا غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوه. نو دا د هیچا په حق کې بم نه ک په یو لوی ګون باندې مکمل پابندی لګیږي، بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي.
اوس که زاهد هم دې خبرې ته اشاره وکړي چې بیا په ټولو خلاف ده. زاهد د پروګرام وخت را سره هم لند دی، د پای شپې هم دی، سیاسي منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري؟
نو اوس دا دا ڈیپینڈ کوي چې راتلونکو چکو الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی، نه د دې فیصله به کله راځي، د دې فیصله به سي که دا فیصله پی ٹی آئی خلاف رااله، نو که های کورٹ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورٹ ته ځي، نو په دې باندې کا پریشر راغی برا د مختلف چې کوم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې، نو بیا خو بګرانه شي. لیکن کدا الیکشن کمیشن او وی چې نا دا خو فنډز راغله دی، خو دا معمولی غلطی دا او پور راپور شوی دا او ذخیر دی دا به داسې شي، دا به اسې نو بیا خو دا به داسې شي لکه هوا کې چې کله موږ غبره پټاو کو او هغه بیا هغه هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی دی سدیا غواړي، نو بیا به دا نور سیاسي جماعتونو د پاره به هم معاملات دغه شي وکړنه د کیس روان دی په الیکشن کمیشن کې، او ترمیز بیا بند او بیا بیا اگنور کو بیا چې دا راوچت کو بیا سیاسي جماعتونو مو سره پوزیشن غران لغو مو ته پرشر واچ او نو اوس هغه په پرشر کې دا اوس چې کوم دغه اداري راغلي دي د دې پرانه کې به دا فیصله کیږي. لیکن کدا فیصله پی ٹی آئی خلاف راړان او تاسو سوال چې کوم دی دا به ډېر غټ پتوګه بڑا بڑا اور سی او د نور سیاسي جماعتونو لپاره به هم دا سچویشن ډېر ګران شي. لیکن مین شه دا دی چې دا الټیمیټلی بیا ځي های کورټ او بیا بغنه سپریم کورټ کې چیلنج کیږي، ګنه مات نه اخکاری چې سیاسي جماعتونو لپاره د امرغت سیاست هغه جوړ شي او پاکستان کې او پی ٹی آئی کې د نوې د لپاره د امپراتورون کې جو مستقبل د خراب شي. لیکن اوس ډیپند کیږي چې دا ریپورت باندې الیکشن کمیشن
خبر اشاره کړ چې دا د رپورٹ فیصلې باندې با تاسو یو منټ تیر سره سیاسی منظرنامی دک
دو خبرې دي. یو د فارن فنڈنگ، په فارن فنڈنگ کیس کې ثابتېږي نو اصولن بیا په پی ٹی آئی باندې پابندی لګیږي. دویم د ممنوع فنڈنگ، د ممنوع فنڈنگ کیس کې ثابتېږي نو پاغې کې بیا دا امکان شته چې دی ته وایي چې دا څومره پیسې چې تاسو اخستی دا تاسو واپس راکړئ او دا به مونږ تاسو نه والو. پرون چې د فواد چودھری او د حبیب کوم چې بل سټیټ منسټر
وزیر مملکت
د هغه پریس کانفرنس چې ما اورېدې نو په هغه کې ما ته دا یو اشاره ملاو شو چې دی په یو طریقې سره دی دې ته تیار دی چې دا پیسې د دین اوغخته شي او دی دا پیسې ورکی تحریک انصاف دا دوه کیس عدالت جوړیږي. باقی مرحلې ډېرې زیاتې پرتې دي په دې کیس کې، یعنی حکومت که اوغواړي چون کې پی ٹی آئی په حکومت کې د هغه که اوغواړي هغه په دې کیس کې ډېر زیات وخت لګولې شي وکاله پدی کې مخکې نه ولګیدو، دا به اوس زی های کورټ ته په های کورټ کې کاغی وغواړي اپیل بکیږي، بیا به دا غینه پسته اپیل سپریم کورټ او بیا به سپریم کورټ کې اپیل کیږي، نو دا به ډیر زیات وختونه پدی کې لګي. بل د دې کیس کې د پی ٹی آئی بیا اکثر خلاف د پابندۍ فیصله راځي، د دې به سیاسي مزمرات بیا ډیر زیات وي. پی ٹی آئی اوس یو لویه پارٹی جوړه شي، وړه پارٹی نه، زما خلې هیڅوک بداونه غواړي چې دا پی ٹی دی اکثر
او ټول زیات ووټونه هم ترلاسه کړو.
زما خلل چې دا کیس به سنه سبه وشي، خدا به هغه سی به ونشي کوم چې اصولن پدې کې
صحیح صحیح. د مشال اډیو خدمتونو ودرونکو د مشال ترانه لاندې بحث تاسو واوریدلو. زاهد تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دې پروګرام کې برخه واخیستل، ډیره زیاته مننه تاسو نه ډیره مننه. او داود خټک تاسو هم ډیره مننه چې د مشال ترانه وخت مې وسلو او په دې باس کې برخه واخله. کارمندونکو د مشال ترانه لاندې باس پم دې زیاران غاړو خپل کوربه ګولیا ست اجازه ورکړي، خو د مشال اړې خبرونه به تر مخام شپږ بجو پر دوام لري.
هر قدم مصبر له لا ژوند اوسله د چمن د کلا ژوند زارو لګي جنتی د چمن بسنګار جنتی دا چمن بسنګار هر یو گلدس پرلی بهسا ملکن پر گلزار هر یو
دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خیست باغو نا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خیست باغو نا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو یو گل دس پر لی